ټکر کې ده. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړې وه، څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خپرې شوې اعلامیې په اړه څېړنه کوي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو، دولس نیمو بجو ته له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د یونام مشه دیبورا لاینز پر طالبانو انتقاد وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې لکه څرنګه چې ویلې دي نه دي عملي کړې. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیو درو میاشتو کې 1400 تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د اروپای ټولنې د 15 هیوادو یوې ډلې هوکړه کړې چې څلوېټ سره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د یوې افغان پیلوټې زوی په متحد عربي اماراتو کې وزېږېد. دا وبشت کلنه پیلوټه د متحد ایالاتو له لوري د هغو 143 روزل شوی پیلوټانو له ډلې څخه ده چې تیره میاشت د تاجکستان متحد عربي اماراتو ته انتقال شول. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکران پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لنجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده او په لندن کې میشته یوه ډله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو اموژنه کړې ده. د خپلواکۍ او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څېړنې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو، دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ له ازادي رادیو ناوري رسو 19 پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی خبرې کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن وو سي د روغتیا د ژوند شتمني د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. نن له سړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، سابندي، ټوخی او نورو دغسې ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې، دغه ناروغي هم په خلکو په تیره بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزی صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمدزی، که په پایل کې راته ووایئ چې اوس په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډېرو سیمو کې واوره شوې ده، په دغسې سړې هوا کې معمولا کومې ناروغۍ ډېرې شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نوري صاحب ډېره ډېره مننه. دا چې طبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپرچونیسټک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې هم دغه سړه هوا کې ډېره فعالېږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسې مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګ بعضی بکتریاوې، نور وایرسي افات هغه د سینه بغل ته هم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په تروخه تنفسې کې موجود وي، هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې شکل هوا تغیر کوي، زمي هوا تغیر کیږي، هوا سړیږي، ځکه دغه د تروخه تنفسې ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار، دود، لوګای، اتر د دې غوډه لپاره یو ریسک فاکتور ده. ام دغه د چې دی غوید مرز لپاره دی غوید د شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرز وخامت هم را منځ کیږي. نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغي څخه ځان وساتي، هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي، ګرمه جامې واچي، ګرم آیات باید واخلي، خصوصا دغه وایرسي افات چې کوم دي د دې په طبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري. دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي، د وجود ګرم ساتل دي، په خپل وجود دغه سره مقابله کوي، وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پور تلاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي. خو استراحت کول او ګرم مایع اخیستل او بعضې وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي د هغو دپاره دغه درد دواګانې مسکنې دواګانې په یو څه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي. او دغه رزش او زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارثي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډېر زیات رامنځته کیږي د دې افاتو د وجې نه رامنځته کیږي نو دغه مریضان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي. او که چیرته یو څوک له پخوانه د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وایي چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې هغه ته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامداره بندش یا سی او پی ڈی کرونیک ابسٹرکٹیو پالمونری ڈیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوحه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په ژمي کې ځان وساتي او کچیرته ونساتي معمولا کیدلی شي چې دغه افاتو سره دغه انتاناتو سره چې هغه موقع پرست یا اپورتونست انتانات دي دغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې همدغه ریزه شو زکام او سینه بغل چې دغه ستونی ورته وایي چې د سږو التهاب یا پړسوب رامنځته کیږي. مختلف انتاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډېر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي. نور باندې به انشاءالله په جریان د برنامه کې خبر کوو.
مننه کور ودان اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زه متماس نه ولای
هلمند هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پوښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دایسته بده چې یو دم پر سړی راوړي تاتیب سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د ورسره ستاته بس نه ټو خو زګام ملي چی نسته سره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه ورسره ست دغه د خنبی د لپاره کوم څه کوم لاري چاره دا وشي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي
نورې سباستم په تبابت کې اصل دا ده چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامنځته کیږي. اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې څه به اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي دغه نو وروسته بیا کولای شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرض لمنځ ووسي. هغه مرض هغه اساسي علت چې دغه د وجنه د هغه مربوطه مرض مکمل کلینیکي اراز ولایم رامنځته کیږي هغه ټول بیا لمنځ دي. نو دا چې دغه ورور په واتس اپ کې پیغام پریښی دا نور څه موږ ته ونول چې خالي وتبه ده نو دغه طب پر نه پوهېږي مطلب ځکه په اکثرو امراضو انتاني امراضو کې تبه رامنځته کیږي ځکه تبه مرض نه ده په خپل ذات کې تبه اراز ده دغه مرض کلینیک ده. نو زما ورته توصیه ده چې باید دغه طبي اساسي علت پیدا شي چې دا تبه موریخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریقو تنفسي نور امراض دي انتاني امراض دي په دا ټولو کې تبه پیدا کیږي. نو چې کله علت پیدا شي هغه علت لمنځه لاړ شي نو تبه بیا په خپله لمنځه ځي.
مننه کور ودان بل اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او خبرې وکړي غږ تاسو خبرېږي مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس ملي صاحب سلامونه مې کېلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان زرمالوال مې خیبر پښتونخوا هری پر نه مړی کنه ولی
بل زرمالوال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه څه پښتنه لري
ډاکټر صاحب نه پښتنه ده چې اکثره خلک په دغه ځینې کې بعضي به احتیاطي کوي هغه دا یو دم مثلا یو ګرمه کوټه او لږه نه یو دم د ووږي مثلا د څه ضرورت په اساس یا دا شی ووږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده او بل دغه اکثره خلک چې دغه لاسونه یا پښې ډېر ساړه وي مثلا د ساړه نه راشي یا واوره شوي یا موسم هسې ډېر سوړ یا وراشي هغه یو دم د لاسونه ورته نیسي مثال تودوي په یو شیشه باندې تودوي ګرمۍ آیا دغه څومره نقصانات لري په دې باره کې یو لن نظر راکړي دا د ما د پوښتنې جواب راکړي نور څه وخت وغواړم. زرمالور صاحب
ډېرې ښې تخنیکي مسلکي پوښتنې وکولې اول ټول خاصه چې زموږ ساسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخ هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کی. نو دا څه نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخ هوا سره مخامخ شي دغه نوروسته کچیرته دای د وجود د دفاعي سیستم کمزورې وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي دا د رزش او زکام او دغه د نزدې د افاتو سره مخامخ کیږي ځکه هغه پرچونیست چې کانتانا د مخې نه استفاده کوي هغوی فعالیږي او له بلې خوا د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري ده نو په دې اساس باندې دا چې کار باید ونه کی تر څو چې وسه چې او بیا که چې ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید د سینې چې د ګرم جنه یخ جته لاک په تدریجي ډول سره دا اول کې باید ځان یو سان اندازه د غډیر ګرم محیط نه یو داسې محیط چې آلته ډیر زیات ګرم نه وي داسې محیط سره چې دغه نور سره په تدریجي ډول سره بیا که یخ جته هم چې پروا نه کی خو یو دم باید ګرم جنه یخ ځای ته لاړ نشي چې دا او ریس فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض کغه په خوانی مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوه دوه لپاره زمينه مسته ولا شي او ټول هغه څه چې کړی یخ سره مخامخ سي یا لاسونه یا پخې یا دا چې مثلا یخ هغه یو کم سوختګي ده چې هغه یخ سوختګي وایي نو هغه باید دغه ځان لاسونه وي که پخې په زیات اندازه سره ګرم نه کی ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس را منځ کیږي اکثرا دغه رګونه دي چې د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجوده کله چې هغه کلاس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج اروا کوي نو الته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولی نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن نه مخامخ کیږي په پاندې اساس باندې کچېته بیا سره هم مخامخ شوی بیرته ټکور وکي ګرموي په تدریجي ډول سره باید دا پروسه مختبوزي په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل اورګان کلاسونی وي که پخې وي چې د اخره مخامخ شوی وي یو دم باید ګرم نه کی نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ ته په تدریجي ډول سره انتقالي امدارنګ چې د اخره مخامخ شوی وي په تدریجي ډول سره هغه اورګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس څخه جلوګیری وشي او که چیرته په کم وخت په زیات اندازه سره دا ګارم کی نو بیا اما غد رګونو کلاس کوي بیا دا مشکلات سیم اشاره وکړه دا مشکلات سره مخامخ کېدل شي
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیرته هم دغه د سړی هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نورو په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض د تروس تنفسي چې هغه وایرسي منشأ ولري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه د درد او د تبې لپاره معمولا باید هغه انرژیزیک یا مسکن دواګان واخلي خو که چیرته یو څوک له پخوانه د تروس تنفسي مزمن امراض لري لکه نفسنګي چې غته برانشل اسما په تبابت کې وای یا مثلا د تروس تنفسي مزمنه امراض چې غته سی او پی ډي وای چې دغه د تروس تنفسي ماجرا کاغه د تروس تنفسي اولوی برخه ده که سفلی برخه ده دغه ماجرا او قصبات دیغه د تزریق سبب کیږي حالت التهابات را منځ کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خوشی سره به بلغم وي د بلغم رنگ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تب پیدا شي نو په دې صورت کې د اکزاسربیشن دی د افات ویل کیږي او مریض ته تب هم پیدا کیږي او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخوانی مرض باندې علاوه شوی دا نو د دې مرض هغه لوحي کلینیکی یا سابقه اراز ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري سابندي په کوم لیول کې ده نو د هغه ټول اقدامات مطابق کچیرته شدید فوق العاده شدیده سالنډي ولري او دغه فورس اکسپایروټي دی والیوم دا شپتونه کم وي او مریض خبره هم کې نسی کولای تبه هم ورته پیدا شي په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي به ست تنفسي مشکلات یې سي په خیم خو سي سترټیم خو سي بلغم هم سره سي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته یې وي او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز د لری نه اوریدل کیږي چې هغه د تبابت کې ویزنګ وایي نو کچېته په جو حالت یو باید پاو کولا د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن پرسه کې ټول هغه د وګانې چې بیرته د تروق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي او کچیرته میکرو موجود وي اول باید په تجربه یو ډول سره انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې تروق تنفسي د دې آفات سبب شوی دا هغه معلومیږي بیا دغه د پاره دغه په مقابل کې چې کوم انټي بیوټیک وي هغه انټي بیوټیک چې باید بیا مریض ته شروع شي، دغه نور دواګان هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول شي دی حل شي.
مننه کور ودان یو اوریدون کړي دی مصرف ډیر پکېږي چې لزینې ټلیفون کړي دی د برواخلو مهرباني ځان رو پیژنې.
مرسیه محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام دی. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وايي. محمد همدر در سره تاریخ کین د لغمان
هم در سخت پروانده خیلی الله صبح خیلی دیر انتظار ویست میره بانی سپختن لری دکتر صاحب احمد زینه
خیر با مانه نا دکتر صاحب نخونه سپختن دا سیوز خوزم دا آوا سڑه دار سڑه کور کوتا گرمی کنا و تا کیو که کوتا گرمی خدا غریب خلق بگر تاو خیمه دا اکثر خلق کوتا کی دودی کنا یا پلستیکونه سوزه این ناچاره یا بیوسه اینا او یا کاغذونه یا دسنور پیرونه میرونه سوزه او هغه دود په راتلونکي کې یا موجوده وخت سره څومره نقصان لري ناستو خلکو ته واسو کې څنګه نه پوس کوي. دغه مې پوښتنه ده.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب
محمد همدرد ډیره تخنیکي او مسلکي پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د تروس تنفسي امراض د پخوانه لري او یادا چې امراض ته کاندید نشي نو په طبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي، هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود، لوګی، اتر، سپری، همدارنګه د پلاستیک سوځول، د ټایرونو سوځول، دغه ټول هغه څه دي چې دې ته الرژن مواد وایي. الرژن دا معنی چې دغه د تروقې تنفسي قسمه چې ده دغه نور هم حساس کوي، بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې که چیرته یو څوک د پخوانه د تروقې تنفسي ستونزې ولري د هغوی د شدت سبب کیږي، او که چیرته څوک ونه لري دغه شیانو نه استفاده کوي، معمولا هغوی بیا وروسته د څلوېښت کلنۍ پنځوس کلنۍ نه وروسته دوی د تروقې تنفسي په امراضو باندې اخته کوي. چې د تروقې تنفسي د سی او پی ډي یو مرض چې هغه ته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وایي، یا د تروقې تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض، د هغو اساسي علاج سګرټ څکول دي، یا په هغو ځایو کې کار کول دي چې هلته ګار دوړه لوګای دا شی ډېر وي، یا په معدنیاتو کې کار کول دي، یا په داسې کورونو کې زندګي کول چې هلته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي، یا په ساده ډول سره چې هلته اکسیجن کم وي. نو دغه ټول یا دا چې مثلا په دا پلاستیکونو کې په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایټروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي، نو دغه شیان ټول هغه څه دي چې د تروقې تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي. او که څوک چې ونه لري د هغوی په نیز باندې د تروقې تنفسي د امراضو سبب کیږي، د قلبي امراضو سبب کیږي، او همدارنګه د تروقې تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي، د انې مرګونو سبب کیږي. نو په همدې اساس باندې که چیرته ټول هغه څوک چې د خپرونه اوري هغوی باید ډېر زیات کوشش وکړي که چیرته په خپله په کور کې داسې یو څوک ولري چې هغه دغه د تنفسي ستونزې ولري، که بخاري وي، که مثلا کوم بدل شی وي چې هغه اتاق ګرموي، باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اوله کې هغه اتاق باید ګرم شي، بیا وروسته هغه مریض باید هلته لاړ شي که چیرته مریض وي. او که چیرته څوک مریض نه وي هغوی باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک ده او ټایرونه دي، دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي. که چیرته ونه کړي نو په آینده کې د دوی صحت سره مستقیما رابطه لري، او مستقیما د دوی په نسبت باندې د تروقې تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي.
مونږ ډېر داسې پیښو شاهدو چې وایي پلانۍ سکرونی ولای دی دبر سکرو یا نور سکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځینې استفاده کوي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې، که اوریدونکو ته ووایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبر سکرو نه استفاده وشي، په تیره بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوري صاحب دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده، دا ډېر زیات تولیدوي. کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډېر زیات محتاط اوسيږي، اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپله چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون نه وځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخارو کې بخاري لیک سي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري، او د غشخاص چې په دغه کوټه کې ژوند ژوندۍ کې وي چې کله ویده شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای، نو په بدن کې د کاربن مونو اکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندۍ د لاسه ورکوي، ځکه به وشکیږي کوما شي که چیرته شفاخانې ته په وختو نه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي، نو دوی 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 حتما خپل ژوند د ژوندۍ د لاس ورکوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک دا د سنگ زغال کاروي، نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي، او هغه څه چې زغال ورکه کاروي، که هغه سندلی وي، که هغه مثلا بخاری وي، هغه باید چاک نه وي، هغه باید لیک نه وي. دغه د زغال او دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغه هلته هوا د اکسیجن کموي، باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو څه اندازه اکسیجن یا تازه هوا داخلیږي. او که چېرته څوک د پخوانو د ترخو تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري، هغوی باید واضح دا د دوی په تداوي کې شامل خبره ده، باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلی وي، که هلته مثلا بخاري هم وي، چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي، تازه هوا باید اتاق ته داخل شي، دغه باید ورسی او کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازدیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي، نو بخاري خو تابن لوګای ورکوي، نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري، نفسنګي لري، تر څو چې بخاري نه یې صاف شوی، باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کیږي، باید په هغه اتاق کې نه وي، په اتاق کې باید څوک سګرټ ونه څکي، اتاق کې باید عطر څوک نه وي، اتاق کې باید سپری ونه وي. دا ټول د سترګو تنفسي د امراض لپاره تشدید کننده فاکتورونه دي. او وایرسي آفات دا مسله ده، میکروبي او انتاني آفات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي، چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وایي، هغه دغه مرض لا هم تشدیدوي او مرض اراض ولایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شی ده، وژونکی شی ده، که چیرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي، بخاري لیک شي، یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په دغه اتاق اوسیږي، نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکي، لوګی ورکي، ښه صاف شوي نه وي، بخاري لیک وي، نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسیږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي، بخاري لیک نه وي، او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي، او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې اور مړ وي، زغال دود او لوګی ورکي، نو هغه کاربن مونوکساید چې په زغال کې موجود زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي، نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص ګمره کېږي، او بیا که په موخې سره شبخاري ته ورسېږي، بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي، د کاربن مونوکساید لیول کته را نه شي، نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي.
مننه کور ودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اورېدلې وي، او دغه سپارښتنو ته چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي، دا د مرګ او ژوند خبره ده. اورېدونکو لرو ځان را وپیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده، د کابل د قره باغ ولسوالۍ مېړه کني. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وم، دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري، دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړي سرې میاشتو کې، دوا یې نه ده را کړې، دغه دې ته څه دوا موا مرې، نور څه شی داسې شته ده چې ورته وایخلم که وایې نخلم؟ او بل دغه سرې میاشتې دغه کوم دا د کومکي د عملیاتونه چې دوی کوي، دغه پاره کې معلومات غوښتل، دغه کارونه هم بند دي، تاسو دغه خلکو سره دا څو چا پورې تړون چې لري، دغه معلومات سره دغه نه پوښتنه کړې کنه چې دغه څه وخت شروع کیږي، او دغه عملیاتونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که دغه عملیات نه کیږي، مې د کور کې دغه ته کم تداوي څه رقم د سیمونګ سره کومه دوا دي ته ورکو، که ورې نه کوچې دوی ته فایده ورسېږي، خو ته دوا موا ماته نه لیکلې، ما دغه پاره معلومات غوښتم.
ډاکټر صاحب احمد، زه په پښتنه مو واورېدلې، پښتنه باندې پوه شولې. مننه. کور ودان بل اورېدونکی هم دی، مهرباني ځان را وپیژنې او څه پوښتنه لرې ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني مهرباني.
السلام علیکم.
که څه هم غږ موسم نه اورېدل کېږي، خو اوس اورېدل کېږي. څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په حضور کې د دردي تبه ټوخی دا له دې نه مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ بیا د دې درمل څه دي چې واخلي؟ دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار رعایت کړي؟ دا پوښتنه مې درلوده.
مننه کور ودان. بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب، اول دا نسیم جان چې د کابل له زنګ تماس نیولې، کوم مریض لري د زړه سورای لري، نو دغه مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورای ولي، دا باید معلوم شي کوم نوع سورای ده، اي اس دي ده، وي اس دي ده، ټیټرالوجي افلوټ ده. نو اکثرا په ماشومانو کې وي، دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي، ځکه زړه زموږ ستاسو زړه دوه برخې لري، چې یو چپ طرف زړه ده، بل ښي طرف زړه ده. اول دغه زموږ ستاسو د بدن د سفلي او علوي برخې، یعنی د پښو د خور او د سر د ناپاکه وینه، ناپاکه وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن یې کم وي، کاربن ډای اکساید یې زیات وي، هغه وینه په رګونو کې راځي، دا ښی طرف د زړه ته راځي. ښی طرف د زړه ته چې کله راځي بیا د ښی طرف د زړه نه دغه وینه ځي سږو ته. سږو کې بیا دغه وینه پاکه کیږي. پاکه دا معنی چې کاربن ډای اکساید راخستل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نصبیږي. کله چې دا وینه باندې اکسیجن نصب شو بیا د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي. کله چې چپ طرف د زړه ته دغه پاکه وینه راغله بیا نو زړه دغه وینه ټول بدن ته پمپ کوي. د بدن ټول ارګانونو ته، د بدن ټول حجراتو ته، د بدن ټول انساجو ته دغه پاکه وینه رسوي. همدغه پاکه وینه ده چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغې وینې څخه هم اکسیجن اخلي، هم غذایي مواد اخلي، نو په نتیجه کې ژوندي پاتې کیږي. کله چې په زړه کې ستونزه رامنځته شوله، دا سوید زه دا منه، دا باید معلوم شي چې دغه د دواړو اوزایناتو ترمنځ سوری ده، د دواړو بوتیناتو، زړه د بوتیناتو ترمنځ سوری ده. نو دلته دا پاک او ناپاک وینه دواړه سره ګډیږي، نو په نتیجه کې دغه مریضان چې ډېر زر ستړيږي، د دې مریضانو شونډې توریږي، دغه مریضانو په وینه کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي. دغه مریضان هم چې کله په کوم ځای کې هوا کم وي، اکسیجن کم وي، یا په زمین کې چې هوا سړه شي، د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتیږي. اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیات چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوری وي، هغه سوری باید بند شي. پاک او ناپاک وینه د دواړو لارو سره جدا شي. اوس د دوی د پاک او د ناپاک وینو لار چې دا سره یو سوی ده، سره ګډیږي. پاک او د ناپاک وینه سره ګډیږي، فرضیه کې دې مریضانو زم دغه ستونزې وي. نو زما ورته توصیه دا ده نو چې باید د دولتي حکام سره، وزارت سیاحت امیر سره، د سری مش دغه سره چې دا خپل دغه خو د پروسه موجوده وي، یا د فرانسویانو په شپخانه کې دا هغه عملیات کې دا، یا به مثلا هندوستان ته لیږل کېدل، یا به جرمني ته تلل. نو زما ورته دا توصیه ده که چېرې اساسي تدابیر غواړي، نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي هغه ملما کوي، دغه پر اړیکه باندې پښتنه وکړي چې بیرته تاسو د خپل پروسه کله شروع کوي، او دوای د پرسر دومره دوای ورته ورکول کېږي چې مریض ترتیا کم شي، د مریض په نسبت باندې دغه څوک فشار لږ راټیټ شي، او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي. میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي. په داسې اتاق کې باید مریض زندگی وکړي چې هلته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي. نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید دې مریض ته ونه رسیږي، ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي، دغه د زړه سوری، دغه تکلیف پورې نور هم زیاتیږي، ځکه په دې وخت کې د اکسیجن ریکویرمنت نور هم زیاتیږي. نو په همدې اساس باندې داسې مور توصیه ده، تدابیر اساسي تدابیر چې کوم ده هغه عملیات دوایی تداوی چې کوم ده هغه اساسي تداوی نه ده. نو باید دغه مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوری بند شي، او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي. که چیرې دا کارونه کې بیا نور ستونزې سره مخامخ کیږي، او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاسه ورکول
شي.
او دا بل دا چې څوک ته به ولري ټوخی ولري سردردي ولري، د درملنه که چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي غوډې پر خپل خاصه تداوی ده. بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت اگر ګرام منفي ده. ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري، خاصه دوا ورته ورکول کیږي. ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانات چې دي هغه خپل خاصه تداوی لري، یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي. خو که چیرې ته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی د دې علت وایرس وي، وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري، نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي، مریض باید مایات واخلي، او مریض باید د درد مرده وشي، د بلشي د پاره باید اوغوي دغه د مسکنه د درد واغان واخلي، او ټول هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري، لکه مالټا، کینو، نارنج، لیمو، داسې نور، دا باید واخلي. ډیر زیات وخوري چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوځي، وجود خپل دغه وایرس له منځه یوسي.
بلې ډاکټر صاحب، کور ودان زنه پیغام ک کومه پوښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو کې پی پوش، بیا هم یو څو دقیقې وخت وي، ودقه دوه دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نورې صاحب، زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري، زما ورته توصیه ده دا د ژمي د هوا سړه ده، نو په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعالیږي، دغه د تنفس تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي. خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفس تنفسي ستونزه ولري، یا دا چې عمر یې له 60 کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاري وي، بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صافې کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، د هغې نه وروسته دی باید داخل شي. د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغییر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله، ایشیا کینیت چې دغه دي واکسینو څخه وکړي، د وجود دفاعي سیستم پورته ته بوزي نو که ګرم آیات باید واخلي نو که چې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي نو ان شاء الله دغه مرض د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مفایده کیږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره او بیا دوی په نسبت باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نه شي نو دغه وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډېر مننه کور ودان د داخله ناروغ متخصص ډاکټر فضل احمدزی چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په